The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو ورته د واشنگتن ډی سی ر سټوډیو نه خپلې غوږی نن د نهه ورځ کال 2015 د مې د میاشتې شپږشته منیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې اونې می، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکر.
په دې خبرونه کې مو اول پام راګرځو د مهمه خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی و خپل کابینټ د سلو ورځو پلان ترتیبولو او وروسته پارلمان ته رپورت وړاندې کولو امر ورکړی. نن د هغه هیواد په هلمند، کندهار او نورو برخو کې نږدې 28 امنیتي چارواکي د تشدد په پیژو کې وژل شوي.
هلمند په سنگین ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ، موسی کلا ولسوالۍ او ځینې نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي دي.
او عراقي حکومت ویلي د داعش یا اسلامي ریاست له وسلوالو څخه د غربي انبار ایالت بیرته اخستو لپاره عملیات شروع کړی دي.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers.
او نن په پېښور کې ځایي ولسی مشرانو یو ځل بیا د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر پورې د لارې په پلان کې د بدلون پر سر اندېښنې څرګنده کړې دي. د ولسی تحریک مشرانو په سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د پلان مخه دی ونیسي.
او د د ترجیحي مونږ لیدلې ده کنه؟ د د پېښور او د کوټې په هایوې کې مونږ لیدلې دي، د پېښور او د لنډی کوتل په هایوې کې مونږ لیدلې دي، د د موټر وې M1 او په 2 کې مونږ لیدلې دي، د د بجلی په بلونو کې مونږ لیدلې دي، د د بجلی په رائلټی کې مونږ لیدلې دي، د د اوبو په تقسیم کې مونږ لیدلې دي. دا ثبوتونه مونږ ته ضرورت نشته دي.
او اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل کابینې غړو ته ویلي چې راتلونکو سلو ورځو لپاره د کار پلان غوره کړي او په دغه موده کې د خپل کارونو لاسته راوړنو او پرمختیا په باب د ریپورت پارلمان او ولس ته وړاندې کړي چې هغوی د کابینې د کار په هکله نمرې ورکړي. نن د کابینې غونډې ته ښاغلی غنی ویلي که چیرې وزیرانو شکر کړی وو نو باید ښې نمرې واخلي، او که ښه نه وي نو په هغه حساب د کار جاج واخیستل سي. د ده په وینا هڅه یې کړې کار و اهل کار ته وسپاري. بلې خوا، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د سه شنبې پر ورځ د تشدد په پیښو کې د امنیتي ځواکونو د 28 سرتیرو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. نور حال ورباندې کمال صدات له کابل راکوي.
لومړی پېښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې شوې ده چې په ترڅ کې 14 پولیس او د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي دي. د هلمند ولایت چرواکي وایي پېښه د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل. د ولایتي شورا غړی عطاالله افغان وایي په شوي برید کې د نوزاد ولسوالۍ د جنایي جرمونو امیر هم وژل شوی. د زیاته کړه په دې وروستیو کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ، موسی کلا ولسوالۍ او ځینې نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي دي. د غوښتنه وکړه چې حکومت باید د هلمند و امنیت ته ډیر پام وکړي. د هلمند په ګاونډ کندهار ولایت کې هم د طالبانو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ شخې شولانګې شوي دي. په یوه پېښه کې 2 تنه وسلوال طالبان یوې ودانۍ ته ختلي ول او له هغې ځایه په حکومتي امنیتي ځواکونو ډزې کولې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. د کندهار دی ولی ویان سمین خپلواک ډیوی رادیو تلویزیون ته وویل چې د غبرید کوونکو تیر شپه نه وخت د غوډنۍ ته ختلی ول او په امنیتی ځواکونو یې ډزې کولې. د زیاته کړه چې د پیښې ځکه ډیر وخت ونی و د په خبره چې شاوخوا کې د خلکو کورونه دي او دوی نه غوښتل چې ډیر زور وکاروي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
هلته له پولي بلې خوا د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې د فوجیانو په یوه موټر باندې بم چاودنه کې 4 عسکر او د لیویزو یو مامور ژوبل دي. دا پېښه د مامندو په سیمه کې رامنځته شوې او پاکستان کې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې یوه ویان د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. درې ورځې وړاندې افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي وو پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې برتیاني شروع کړې دي خو فعالیتونه یې لا نه دي لیدل شوي.
د پاکستان ستر اقتصادي خار کراچي کې د رینجر چارواکو ویل دي چې د خار په بیلابیلو علاقو کې د تیر شپې راسي په ترسره شو عملیاتو کې د دوه ځانمرګي بریدکونکو په ګډون وو ترهګر وجل دي. نور تفصیل یې د ډیو رادیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکوي.
د نیم پوځي دستې رینجرو بریګیډیر خورم مطبوعاتي غونډې ته د تیر شپې راهسي د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون سیمه کې د رینجرو لخوا د ترسره شوو عملیاتو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
تقریبا سات کې قریب مارے سر دو خودکش جنہوں نے اپنے آپ کو دونوں گھروں میں ایک ایک نے اپنے آپ کو اڑایا. یہ کلر زون تنظیم سے طالبان
دی وای ټول و تر هغه وجل شوی چې دوه پکې په ځان پخپلا خودکش جیکټي چولې دي او د دوی تعلق د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان سره دی. نو موړي ویل تیر شپه نه وخت د اورنګي ټاون په فقیر کالونی سیمه کې رینجرو په یو کور چپ اوهل او په دغه محل په کور کې دننه زورورا چودنه وشوا چې په نتیجه کې یې درې وسلوال وجل شو او د چودنې په نتیجه کې کور هم په مکمل توګه تباه شوی دی. نو موړي زیاته کړه نن سهار بیا د اورنګي ټاون په مومین آباد علاقه کې په یو بل خبر رینجرو چپ اوهل او په دغه محل وسلوالو په رینجرو ډزې وکړي او لاسي بمې پرې وښتو او د رینجرو سره په مقابله کې بیا درې ترهګر وجل شو او یو په خودکش چودنه کې د مینځه لاړو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
د پښتونخوا صوبې ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لارې بدلون پلان رد کړی دی او ویلي دی دغه اقتصادي لار مرکزی حکومت د پنجاب د ګټو لپاره په درې برخو کې تقسیم کړی ده او دوی د دې منلو ته په هیڅ حال کې نه دي تیار. پېښور کې د خبري کانفرنس په مهال د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود او نورو مشرانو وویل چې د کاشغر او گوادر یوازینی غربی لارا د بلوچستان او پښتونخوا نه تیریږي او د پښتونخوا سیمو خلک د بدل پلان قبلولو ته نه دي تیار. وزیر اعظم نواز شریف په دې مسله د زیارت پر ورځ یو ځل بیا سیاسي مشرانو غونډه رابللې ده. د پښتونخوا صوبې ټولو سیاسي مشرانو، حکومتونو او اسمبلو د مرکزی حکومت نوی پلان رد کړی دی.
عراقی حکومت ویلی د داعش یا اسلامی ریاست له وسلوالو څخه د غربي انبار ایالت بیرته اخیستو لپاره عملیات شروع کړي دي. د سه شنبې پر ورځ سرکاري ټلویزیون باندې د اعلان د وسلوالو لخوا د رمادي ښار نیولو دوه اونۍ وروسته سوی. انبار یو ریګستاني ایالت دی چې له اردن، شام او سعودي عربستان سره سرحدونه لري. اسلامی ریاست ډلې تیر کال د دغه صوبې زیاتره برخې او ښارونه نیولي وو چې پکې فلوجه هم شامل دی. وزیر اعظم حیدر العبادی و بی بی سی ته یوه مرکه کې ویلي په یو څو ورځو کې به رمادي بیرته ونیسي او دا چې هغه د عراقي ځواکونو په استعداد ډاډه دی.
چین د نهې په ورځ ویلي دي چې دوی به په خپلو سرحدونو د پوځ مستحکمه کولو عمل جاری ساتي چې پکې لانجمن سمندري سیمې هم شامل دي. په یو پالیسي بیان کې د چین کابینې ویلي دي پوځ به اوس نه یوازې د سرحدونو دفاع بلکې حملو باندې هم پام زیاتوي. د چین لخوا دا پالیسي بیان په داسې مهال جاری شوی دی چې چین او امریکا یو بل سره په دې خبره پترس شوي دي چې بیجینګ د آیلینډ سیمې او ځنو نورو هیوادونو په سمندری سیمو کې ودانې روانې کړې دي. امریکا ویلي د آیلینډ سیمې ته آیلینډ سیمې ته به نورې جنگي بیړۍ لیږي چې چین ته وښایي دغه دعوی غلطه ده چې ګنې ټول سمندري سیمو باندې قبضه جایزه ده.
راپورونه وایي هندوستان کې د سختې ګرمۍ له امله تر 800 زیات کسان وژل شوي او موسم ښوونکي پیشبیني کوي چې هلته به د ګرمۍ څپې تر یو څو نورو ورځو پورې دوام ولري. زیاتره کسان په جنوبي ایالتونو اندرا پردیش او تلنګانا کې مړه شوي چیرې چې د هوا پیژندنې اداره وایي د تودوخې کچه به د رواني میاشتې تر پایه پورې تر 30 سانتي ګریډ پورته وي.
او امریکا د هغه غیر قانونو کډوالو فضايي نگراني شروع کړې ده چې انسان اسمګلرانو د ایشیا سویل شرقي سیمو کې پریښودي دي. بینکاک کې د امریکا سفارتخانه چارواکو وایي سفارت امریکا ته ویلي دي چې د نه ورځې څخه دغه فضايي نگراني پیل کړې ده خو نور تفصیل یې سند ویلي.
استرالیا کې چارواکي وایي د هغه شپږ سلویشت ویتنامیانو د مهاجرت عریضې یې رد کړې چې یوه میاشته وړاندې یې له سمندر څخه نیولي وو. د هغه هیواد د سرحد ساتونکو یوه چارواکي میجر جنرال انډریو پارلمان ته ویلي د پناه غوښتونکو کښتۍ یې د مارچ په 16 نیټه نیولې وه او د څلوېښتو دقیقو په مرکو کې یې د ټولو خواستونه رد کړي او ورته ویلي دي چې د دوی غوښتنې د ملګري ملتونو له قراردادونو سره سمون نه خوري. هغه ویلي پناه غوښتونکي یې بیرته ویتنام ته لیږلي دي.
د امریکای ورسپان واشنگتن پوسټ تهران خبريال جیسن رضایان په ضد بنن د ایران یو عدالت کې د بند کمرې اورونه پیل کیږي. نو موړي د 13 جولای میاشت کې د جاسوسي په تور کې نیول شو، خو تر اوسه دا نه معلومه شوې چې په د جاسوسي کم رقم تورونه دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ارنا وای په چې خبريال رضایان مقدمه اورونه به خصوصي انقلابي عدالت کې کیږي، چرته چې د امنیت په اړه مقدماتو اورونو عمل تر سره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه په واشنگتن ډي سي څخه غواشي است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان صدر اشرف غني د خپل کابینې غړو ته ویلي چې راتلونکو سل ورځو لپاره د کار پلان غوره کړي او په دغه موده کې د خپل کارونو لاسته راوړنو او پرمختیا په باب د رپورټ پارلمان او اولس ته وړاندې کړي چې هغوی د کابینې د کار په هکله نمرې ورکړي. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې د کابینې غونډې ته په وینا کې کړي. نور حال ور باندې له کابل څخه ډیوا ریډیو خبریال کمال صدت راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د وزیرانو غونډې ته خبرې کولې وړاندې واویل،
چیرې څه کار کوو ښه نمرې راکړي، چیرې څه کار مفید نه ده او سات نمرې راکړي، یا خدای نا که د ایله ده چې ناکامي ته ونه رسیدو مګر که ناکامي وه بعد نمرې راکړي تر څه موږ نه درس واخلو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت چې لا بل ورځې د خپلې کابینې ټول وزیران په دند وګمارل، وزیرانو هم وویل چې دوی به داسې چارې کوي چې له قانون سره سمې وي او خلک ترې خوښ وي. همداشان وزیرانو دا خبره هم وکړه چې دوی به راتلونکو سلو ورځو کې د سلو ورځو په پرتله ډیر کار وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وویل د سلو ورځو کوم پلان چې دوی جوړ کړی دی هغه ډیر ښه دی، دوی به یې په ښه شان سره عملي کړي او ښې نتیجې هم ورکړي.
دغه پلان زموږ تخیلي نه ده، واقع بینانه ده او ان شاء الله موږ قربان دي عمل کوو. د سل ورځې ورسته تاسو وینئ چې موږ څومره مخته تللی یو.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د دې ترڅنګ ولیانو ته هم پروګرام جوړ کړی دی او هغوی ته هم ویلې دي چې هر سل ورځې بعد به ملت ته د خپلو کارونو پروګرامونه وړاندې کوي او که څوک پکې پاتې راغلل له دندې به لرې شي. د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو نه دا د یوه میاشتې تېرې شوې، خو حکومت خلکو ته هغسې څه ونه کړل چې خلک ترې رضایت حاصل کړي. خلک وایي چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی او ډېر وخت یې په خپلو منځونو کې د چوکیو په ویشلو سره تیر کړ، مګر حکومت وایي اوس یې خپل منځي ستونزې تر ډېره پای ته رسېدلې او د کابینې په تکمیلېدو سره به خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. خو وبه کتل شي چې څومره دغه نوي وزیران او ولیان په خپلو دندو کې بریالی کېدای شي او که نه. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ کې نن په یو آی ډی 14 کې د لیوی 15 عسکر هغه جوبل کړی شوی دی. د داعش چې کوم د پاکستان او افغانستان لپاره تنظیم دی، د هغې ویان شاهد الله شاهد ویلو چې دغه ذمهداري دی قبلی. دا چې داعش ډله څوک دي، څومره مؤثره ده او څېړنکاران په دې کله باندې څه نظر لري، د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین په یو رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د ملک دننه د داعش یا اسلامي سټیټ د موجودګۍ نه پرلپسې انکار کوي، خو ماهرین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش د ظلمونو او بې ګناه خلکو د وژنې نه وروسته په ټوله سیمه کې د سکیورټي خطرې رامنځته کیږي او دا چې په ګډه توګه د خوریدونکي سخت دریځه پلسپې مخه نیول ډیر ضروري دي. ماهرین د دې خبرې سره هم اتفاق لري چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش یا اسلامي خلافت موجودګۍ په نظر راځي او دا ټول خلک د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی وسلوال په یو مفکوره باندې یقین ساتي. په دې حق له د پاکستانی ځواکونو په خوانی بریګیډیر محمود شاوای چې په خپل میاس کې د اختلافاتو لقبلا وسلوالو خپل ځان د داعش یا آی اس سره تړلی دی، خو د دوی مفکوره یو ده چې په دې سیمه کې خپل منګولي خخی کړی.
دغه طالبان دي زمونږ طرف ته کوم دي او افغانستان کې هغه چې داغي نزان جدا شي یا په سوجه جدا شي اغي ځان له نوم دایښ کی نو په دې وجه زمونږ لپاره خو یو شی دی ځان له یو نوم دی او قبول نوم دی او تاسو به کتلی چې یو نور دی شی په افغانستان کې چې کوم ګروپ ځان داسې جدا کړي او دایښ نوم خو هغه افغان طالبان او وجه دلته کې خیر داسې نه کیږي خو زمما په خیال مونږ وای چې دا ټول یو شی دی په کومه بوجه کې جواز دا ټول بوجه به مونږ ختمو
سیرنه وای چې د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی مامون سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په قافله باندې کوم بریک شوی دی د هغې د مواري د تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی ډلې ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخستې دی چې خپل ځان د دای سرتړي څو ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې چې د اسماعیلي فرقې په ضد کوم د تشدد پیښه رامنځته شوې وه کې د لیک په ذریعه د داعش د موجودګۍ پیغام ورکړی شوی و تیر کال په کال 2014 کې هم د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور کې په باقاعده توګه د داعش کتابچی او لیکونه خپاره شوي وو او همدغه شان د ملک په لرې پرتو برخو کې د وال چاکینګ په ذریعه د اسلامي خلافت او داعش د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي وو د معلوماتو مطابق سمود وړاندې په اسلامي هیواد بنگلاديش کې داسې گرفتاری هم مخې ته راغلي دي چې د داعش یا آی اس دپاره د خلکو برتۍ کولې او همدغه شان په افغانستان کې د ناټو پوځ قومندان دا خبره هم څرګنده کړې ده چې داعش په افغانستان او پاکستان کې افرادي قواوو د تیاری هڅې شروع کړې دي په دې حق لمو چې کله د جنوبي اسیا د هلو ځلو ماهره او د بېنظیر بوټو پوهنتون وایس چانسلر رضیا سلطانه نه وپوښتل نو هغوی وویل چې هر هغه څوک چې توندلاري سوچ لري او په تشدد باندې یقین ساتي د پاکستان دپاره خطره ده او د دې مخنیوي کول ډیر ضروري دي دوی زیاته کړه چې د پاکستان نه واخله تر منځني ختیځ پورې حالات ورس په ورس خرابیږي او د دې دپاره د یو مؤثره ستراتیژي ضرورت دی
مونږ ته ټولو نه غټه مسله چې د نکور کې دنه ده او په هغه کې ډیره ویرایټي ده به تاسو ته پته ده څوک چې دین سیکټریان هم دي په هغه کې چې دین او هغه پنجابي طالبان او پاکستانی طالبان او دا ټول په ایران کې وګوره بیا په ګلف ریجن کې تاسو عراق او په شام کې وګوره سونه مسائل دي یمن کې دا څه لګیا دي نو دا او لیبیا کې څه لګیا دي نو پورا مډل ایسټ او پورا ګلف ریجن چې دی دا آلریډي چې دی اٹس آن فائر ملیٹنسی یا انسیکیورٹی دا ټولو نه غټ او ټاپ باندې چیلنج دی افغانستان ته او دې ټولو ملکونو ته او هغه کامن ایشو دی
ماهرین وایي چې پاکستان د وړاندې نه د تشدد او ترهګرۍ په نتیجه کې ګڼ شمېر تاوانونه اوچت کړي دي او په کار ده چې په استخباراتي بنیادونو باندې د داعش د مرستیالو مخه ونیسي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده جنوبی کوریا ویلي دی چې جاپان منلی چې د هغه نړیوال ورسه ګرځولو عمارتونه یا ودانیو کې د کوریایي جبري مزدورانو څخه کار اخیسته دی کوم چې اوس دی هڅه کوي چې دغه دی په نړیوال ورسه کې شامل کړل سي په دې باب د وایس اف امریکا د براین پیډن یو رپورټ درته د ماوش جل په شاخ وړاندې کوو
د تعلیم ساينس او ثقافت په بابله د ملګرو ملتونو تنظیم یونیسکو د خپل عالمی ورسی په فهرست کې د جاپان د دریوشتو ځایونو په شاملولو غور کوي په دې ځایونو کې د جاپان د کویلی د درنګونو ځایونه د فولادو کارخانه او د سمندري جازونو د جوړولو او مرمت کولو ځایونه شامل دي دا ځایونه د دې حقیقت څرګندونه کوي چې جاپان د کال 1950 او د کال 1900 په منځني موده کې صنعتی دور کې داخلي دن کې ډومبه ایشیایي ملک څنګه جوړ شو فیلی کوریا او چین د جاپان په دې حرکت اعتراض کړی دی ځکه چې په قول د دې دواړو ملکونو جاپان د کسته د تاریخ په ښکار کولو کې غلط بیانې نه کار اخلي او په دې حقیقت پرده چي چې څنګه د کوریا په زرګونو خلکو نه دغو ځایونو کې جبري مشقت اغستې شوی وو جاپان دا کار په کال 1910 کې د پوځي فتوحاتو حاصلولو او د ګرد ایشیا په ډیرو سیمو کې په زور د نو آبادیاتی راج د قائمولو وروسته کړی وو د جاپان او سویلی کوریا ترمنځ د دې لانجې د غوسولو لپاره تازه شوې خبرې ترې ناکامه شوې دي د جاپان د کابینې ستر سیکرټر یوشیهیدی سوگا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یونیسکو نامزد کړي تاریخي ځایونه باید چې د رواني سیمې د جګړې نه بهر وساتل شي کوم چې د شلمې صدۍ په ډومبو 50 کلونو کې په ایشیا د جاپان د پوځي قبضې په موده کې د جاپانیانو د لاسه د شوو ظلمونو راپورته شوې ده سوگا وایي چې دوی د مسلې نه باید چې سیاسي مسله جوړه نه کړي د سویلی کوریا او د چین چارواکو په دې ځایونو کې په اوو هغو ځایونو اعتراض کړی دی چېرته چې به د چین او کوریا 6000 مزدورانو نه به تر نامناسب وخت پوري او خطرناکو حالاتو کې جبري مشقت اغستې کېدو. په دې ځایونو کې د ناګاساکي ساحل نه ورستا هشیما نومي جزیره هم شامل ده، چرته چې د سمندر په تل کې د کویلي درنګونه وو. نن دغه جزیره شاړه پرته ده او هیڅ آبادی پکې نشته. سویلی کوریا او چین د عالمی ورثې د ځایونو په بابله د جاپان د زبانی او تحریری بیانونو ډیر په غور جایزه اخلي، په کومو کې چې د هغه د جاپانیانو د ظلمونو ذکر نشته. چین او سویلی کوریا د جنگی دور د جاپان په ظلمونو د جاپان د موجوده وزیر اعظم د معافی غوښتو نه رستو کېدو ته هم ګوتې نیولې دي. د جاپان د جنگی دور په جرمونو کې د دې دواړو ملکونو د زرګونو زنانو په عصمت فروشۍ د مجبورولو جرم هم شامل دی.
ګران اوردونکو تاسو باندې امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې دا وخت په سپریم کورټ کې یو مهمه اورونه هم روانه ده. د اتلسم او یوویشتم ترمیمونه هغه ځنو وکیلانو چیلنج کړی دي. هغه دا وایي چې دغه ترمیمونه چې کم شوي دي په دې کې ځنې ځایونه هغه د آئین د کال 1903 د بنیادی ډانچې د روح خلاف دي. خو په خیبر پختونخوا کې یو ستر قانون پوه عبد اللطیف افریدی ډیو ریډیو ته ویلي دي چې ک سپریم کورټ داسې قسمه فیصله رااله چې دا غي تر مخه کنه دغه آئینی بدلونونه واپس واغستې شونه دا په پاکستان کې لوی ستونزه را جوړ کړي. د ډیو ریډیو خبريال پر ولایت شاپې رپورت تیار کړی دی او د تاسو ته سپام را ګرځو.
د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې فل کورټ کې د وکیلانو ملګر سازمانونو لخوا د اتلسم او یوویشتم آئینی بدلونونو په ضد دایر شوی درخواستونو اوریدنه دوام لري او تر ننه پورې شوی کاروایي کې د فل کورټ د قاضیانو زیاتره توجه په دې خبره باندې ده چې دغه آئینی بدلونونو په نتیجه کې څنګه د آئین بنیادی ډانچه متاثره شوې ده. د درخواست کوونکو د وکیلانو دریز دي چې اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې اعلی عدالتونو کې د ججانو د تقرری حواله سره پارلمان ته کردار ورکول د آئین د بنیادی ډانچه پزد دی، ځکه چې ملکی آئین عدلیه ته د مکمل ازادۍ ضمانت ورکوي. دغه وکیلان دا دریز هم پورته کوي چې د یوویشتم آئینی بدلون د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ شوی فوزي عدالتونه په ملکی عدلیه باندې بې باوري ده او د دوی په خبره د فوزي عدالتونو د قیام سره د عام وګړو بنیادي بشري حقونه ختم شوي دي، ځکه اعلی عدالت یوویشتم آئینی بدلون کله دم وګرځوي. دغه دلایلو په جواب کې د سترې محکمې په فل کورټ کې ناس قاضیان په تکرار سره په ګوته کوي چې د اولس منتخب پارلمان آئین کې د څه قسمه بدلون راوستلو مکمل اختیار لري او بنچ د درخواست کوونکو د وکیلانو نه دا هم پوښتنه چې دوی دا ثابت کړي چې دغه آئینی بدلونونو په نتیجه کې څنګه د آئین بنیادی ډانچه اغیزمنه شوې ده. سرګند دی وی چې سپریم کورټ د اتلسم آئینی بدلون په ضد د درخواست اوریدنه سلور کاله پس شروع کړي ده. د پاکستان پارلمان په کال 2010 کې د اتلسم آئینی بدلون په متفقه توګه منظوري ورکړې وه او د دغه ترمیم د لاندې وړو صوبو ته په لومړي ځل د کال 1903 آئین تر مخه صوبایي حکومت ورکړی شوی دی او د صوبا سرحد نوی نوم خیبر پختونخوا اخودلو منظوري هم د دغه آئینی بدلون د لارې ورکړی شوی و. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر او وتلی قانوندان لطیف افریدی د یوویشتم آئینی بدلون د لاندې ملک د فوزي عدالتونو د قیام د فیصلې سخت مخالفت کوي، خو ورسره لطیف افریدی دا خبرداري هم ورکوي چې که څه هم ستره محکمه د یو آئینی بدلون د کلدم ګرځولو اختیار لري، خو د ده په خبره کې چرې اعلی عدالت د وړو صوبو د حقونو ضامن اتلسم آئینی بدلون خلاف فیصله ورکړه، نو دا د پاکستان د تباهۍ سبب ګرځېدی شي.
زما سل فیصده یقین دی چې دا ناممکنه خبره ده چې دا اتلسم ترمیم څوک ختم کی او چې ختم کی نو دا به د پاکستان د خاتمې اعلان وي او یقینا په جرنیلانو کې هم داسې خلک شته چې وایي چې دا داسې وشو. دا ولې شوی دی؟ په سیول بیوروکراسي کې چې کوم د مضبوط مرکز حامیان دي، چې کوم وایي چې هر څه د مرکز سره په کار دي، چې د فوج سره په کار دي او مضبوط مرکز سره په کار دي، نو دغه خلک یقینا دا غواړي چې دا اتلسم ترمیم ختم شي. خو دا قطعاً ختمې دی نه شي، او که ختم شي نو زما دا خبره واوره چې دا به د پاکستان د حکومت خلاف، د فوج خلاف، د ادارو خلاف یو نوی تحریک پیدا کړي چې به د پاکستان د وجود د پاره ډېر خطرناک.
واضح دی وی چې سپریم کورٹ د دغه دواړو آئینی بدلونونو په ضد دایر شوی درخواستونو په یو ځای اورېدنه کوي او تر ننه پورې شوې کاروایۍ کې بینچ کې ناست ځینې قاضیانو د فوزي عدالتونو د جوړښت په اقدام باندې څو وارې ناخوښي څرګنده کړې ده. د قاضیانو د دغې اعتراضونو په جواب کې حکومتي وکیلانو دریځ خپل کړی دی چې پاکستان دا وخت د غیر معمولي حالاتو سره مخ دی او د دوی په خبره د ترهګرۍ خصوصي سیویلین عدالتونه د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو کې ناکامه شوي دي، ځکه حکومت د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې ده. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان حکومت ملک کې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي اوچته کړې وه او حکومت د قومي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د سنګین واقعاتو د مقدمو اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د فوزي عدالتونو په جوړښت او د پانسۍ د سزا نه پابندۍ اوچتولو په اقدام باندې سختې نیوکې کوي او دوی د حکومت نه دغه فیصله واپس اخیستلو غوښتنې کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکوي.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اورېدای شئ. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو له خبری خپرونې وروسته به تاسو زموږ له همکار بیروز خان سره د پښتنو د اصل او نسل په باب خپرونه اوري. کولی سئ چې هم په دغه خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001202050404 او 03. او اوس ځو د بلوچستان ایالت ولوري ته، چیرې چې امنیتي چارواکي وایي د صدر ممنون حسین په زوی باندې د بمی برید په تور کې د بلوڅو د خپلواکۍ د سازمان څلور مشکوک وسلوال نیولی دي. د ملیشه قوه ویند ویلي دا کسان یې نن د سه شنبې په ورځ له هبشرګوټي څخه نیولی دي. نور حال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشه قوه ویان ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د بلوچستان صنعتي ښار د هب د رمضان ګور ټاون په سیمه کې د خوفیه معلوماتو پر بنسټ باندې عملیات وکړل چې په ترڅ کې څلور شکمن کسان ونیول. د ملیشه قوه ویان خان واسی وی چې نیول شوي کسان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین زوی د سلمان پر قافله باندې په هب کې د ریموټ کنټرول په بمی چاودنه کې ککړ وو. پر سلمان باندې دوی ورځې له مخه د هب پر آر سی ډی لوی لاره باندې له جمعه خان وټل سره نږدې هغه مهال په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوله. کله چې دی له خپلې واړې څخه له هب څخه کراچي ته روان وو، په دا پېښه کې درې کسان وژل شوي وو، 15 بیا ټپیان وو. په ټپیانو کې څلور پولیس هم شامل وو. د ولسمشر ممنون حسین زوی سلمان خوندي او روغ رمټ وو. ناڅرګند بلوڅ وسلوال سازمان د بیلی ویان میرک بلوڅ د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخستی وو. و بل لور ته بیا د بلوچستان صوبایي حکومت د روغتیا څانګې له تیری ورځې څخه د ګوزن د ناروغۍ په ضد پیل سوی دویم پړاو چې د کوټ ښار په 15 یونین کونسلونو کې روان وو نن د امنیت د خرابې وضع له کبله ودروي. د سیاحت چارواکو وویل چې د کوټ ښار په دغو 15 یونین کونسلونو کې دا زاره قبیلې هغه سیمې راځي چیرې چې امنیتي وضع خرابه ده او تېره ورځ دلته د 3000 وګړو په شمول څلور تنه ووژل سو او نه بیا ټپیان دي. د ګوزن د مخنیوي کمپاین په کوټه ښار کې د مئی د میاشتې پر شلمه باندې پیل سو. په لومړي پړاو کې د کوټ ښار په 14 یونین کونسلونو کې ترسره سو، اوس بیا په 15 کې وو. د تیری ورځې د پیښې په ضد باندې هزاره ډیموکراتیک پارټۍ د کاربندیز غوښتنه هم کړې وله، خو د کوټ ښار په یو شمېر سیمو کې دغه کاربندیز نه ښکاره کېدی. له دغې پیښې وروسته حکومت اوس په کوټه ښار کې د اساسي قانون 144 ماده عملي کړې ده چې د کوم تر مخه تر 50 زیات کسان پر یوه ځای باندې نشي جمع کېدای. او بل لور ته بیا د وکیلانو اتحادیې بلوچستان بار اسوسیشن له لوري تیره ورځ د پنجاب د سیالکوټ د ډیسکې په سیمه کې د وکیلانو د وژنې په ضد باندې نن د بلوچستان د کوټ ښار په شمول د صوبې په ټولو عدالتونو کې کار بندیز وسو. وکیلانو پر خپلو دوترونو باندې تور بیرغونه را زړولي وو، دوی تر لچو تور ټکوري هم تړلي وو. د وکیلانو د اتحادیې غړي محمدین کاکړ وویل چې سبا به هم په عدالتونو کې د دوی له لوري کار بندیز وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران وردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونه لاروانی دی. نن د نوی ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې 28 نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنیمه په کابل کې اتو د واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لسنیمه بجې شوې دي. یو ځل بیا په امرا ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی و خپل کابینت د سلو ورځو پلان ترتیبولو او وروسته پارلمان ته رپورټ وړاندې کولو امر ورکړی. نن د هغه هیواد په هلمند، کندهار او نورو برخو کې نږدې 28 امنیتي چارواکي د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي.
هلمند په سنگین ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ، موساکلا ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي دي.
نن په پیښور کې ځایي ولسی مشرانو یو ځل بیا د چین نه کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر پورې د لارې په پلان کې د بدلون په سر اندېښنې خودي. د ولسی تحریک مشرانو په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د پلان مخه دی ونیسي.
او د دد ترجیحي مونږ لیدلې ده کنه، د پېښور او د کوټې په هاي وې کې مونږ لیدلې دي، د پېښور او د لنډي کوتل په هاي وې کې مونږ لیدلې دي، د موټر وې ام 1 او په 2 کې مونږ لیدلې دي، د بجلی په بلونو کې مونږ لیدلې دي، د بجلی په رائلټي کې مونږ لیدلې دي، د اوبو په تقسیم کې مونږ لیدلې دي. دا ثبوتونه مونږ ته ضرورت نشته دي.
او عراقی حکومت ویلی د داعش یا اسلامی ریاست د وسلوالې ډلې څخه د غربي انبار ایالت بیرته اخیستلو لپاره عملیات شروع کړي دي.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل کابینې غړو ته ویلي چې راتلونکو سلو ورځو لپاره د کار پلان غوړه کړي او په دغه موده کې د خپل کارونو لاسته راوړنو او پرمختیا په باب د ریپورت پارلمان او ولسته وړاندې کړي چې هغوی د کابینې د کار په حق نمرې ورکړي. نن د کابینې غونډې ته ښاغلی غنی ویلي که چیرې وزیرانو شکر کړی وي نو باید ښې نمرې واخلي او که ښه نه وي نو په هغه حساب دي د دوی د کار جاج واخیستل شي. د ده په وینا چې هڅه یې کړې کار و اهل کار ته وسپاري. بلې خوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د سه شنبې په ورځ د تشدد په پیښو کې د امنیتي ځواکونو د 28 سرتیرو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د پښتونخوا صوبې ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لارې بدلون پلان رد کړی دی. دغه اقتصادي لارې مرکزی حکومت د پنجاب ګټو لپاره په درې برخو کې تقسیم کړی ده. دوی وایي چې دوی د دې منلو ته نه دي تیار. پېښور کې خبري کانفرنس ته د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود او نور مشرانو وویل چې د کاشغر او گوادر یوازینی غربي لاره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه تیریږي او د پښتونخوا سیمو خلک د بدل پلان قبلولو ته نه دي تیار.
عراقی حکومت ویلی د داعش یا اسلامی ریاست له وسلوالو څخه د غربي انبار ایالت بیرته اخیستلو لپاره عملیات شروع کړي دي. د سه شنبې پر ورځ سرکاري ټلویزیون باندې د اعلان د وسلوالو لخوا د رمادي ښار نیولو دوه اونۍ وروسته شوی. انبار یو ریګستاني ایالت چې له اردن، شام او سعودي عربستان سره سرحدونه لري.
د چین د نهې په ورځ ویلي دي چې دوی به په خپلو سرحدونو د پوز مستحکمه کولو د غزیدو عمل جاری ساتي چې پکې لانجمن سمندري سیمې هم شامل دي. په یو پالیسي بیان کې د چین کابینې ویلي دي پوز به اوس نه یوازې د سرحدونو دفاع بلکې حملو باندې هم پام زیاتوي. د چین لخوا دا پالیسي بیان په داسې مهال جاری شوی چې چین او امریکا یو بل سره په دې خبره پترس شوي دي چې بیجینګ د آیلینډ سیمه او د ځینو نورو هیوادونو په سمندري سیمو کې ودانۍ روانې کړې دي.
راپورونه وایي هندوستان کې د سخت ګرمۍ له امله تر 800 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او موسم شوونکي پیشبیني کوي چې هلته به د ګرمۍ څپې تر 100 نور ورځو پورې دوام ولري. زیاتره کسان په جنوبي ایالتونو اندرا پردیش او تلنګانا کې مړه شوي دي.
امریکا د هغه غیر قانونو کډوالو په ځای نگرانی شروع کړې ده چې انساني سمګلارانو د ایشیا سویل شرقي سیمو کې پرې خو دي. بینکاک کې د امریکا سفارتخانه چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د نهې ورځې څخه دغه فضايي نگراني پیل کړې ده.
آسٹریلیا کې چارواکي وایي د هغه شپږ سلویشت ویتنامیانو د مهاجرت عریضې رد کړي دي چې یوه میاشته وړاندې یې له سمندر څخه نیولي وو. د هغه هیواد د سر ساتونکو یو چارواکي میجر جنرال انډریو پارلمان ته ویلي د پناه غوښتونکو کښتۍ یې د مارچ په 16 نیټه نیولې وه.
د امریکا ورځپاڼې واشنگټن پوسټ تهران خبریال جیسن رضایان په ضد بنن د ایران په یو عدالت کې د بند کمرې اورونه پیل کیږي. نوموړي د تیر کال جولای په میاشت کې د جاسوسۍ په تور کې نیول شوی خو تر اوسه دا نه ده معلومه شوی چې په د کم قسمه جاسوسۍ تورونه وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایي په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د زیارت پر ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه باندې د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه راغوښتې ده. خو په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پختونخوا صوبې ولسی تحریک مشرانو خبري کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی بدلون چې کوم پلان دی هغه ته تیار نه دی. او کو داسې قسمه سب بدلون په دې کې راوستي شوی ونو دی بر دی په خلاف باندې احتجاج کوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دې رپورٹ کرا کوي.
د دوی جی ډیر لوندې جبې دي کاریډور چین یو درکړی دی. نو چې یو کاریډور راکړی دی د خانپور نه پس د درې څنګه شو چې یو به مغربي شي یو به مشرقي شي یو به مرکزی شي. کاریډور صرف یو دی. کاریډور د موټروې نوم نه دی. کاریډور د سړک نوم نه دی. کاریډور د شپږ شیونو شی دی. شپږ شپږ شیونو مشتمل دی. موټروې، ریلوې، فایبر اپټک کیبل، تیل او ګیس پایپ لاین، آزاد تجارتي مرکزونه، صنعتي مرکزونه. دغه شپږ وړه به چې دې ته اوس مغربي وایي دا به په دې راځي. دا داسې نه شي کېدی چې دې به وایي چې زه په دوړه باندې کار شروع کوم، ترجیحي زه مغربي کوم. او د ده ترجیحي مونږ لیدلې دي کنه دي. د ده د پېښور او د کوټې په هایوې کې مونږ لیدلې دي. د پېښور او د لنډي کوتل په هایوې کې مونږ لیدلې دي. دا د موټروې ایم ون او په ټو کې مونږ لیدلې دي. دا د بجلی په بلونو کې مونږ لیدلې دي. دا د بجلی په رایلټي کې مونږ لیدلې دي. دا د اوبو په تقسیم کې مونږ لیدلې دي. دا ثبوتونه مونږ ته ضرورت نشته دي. ترجیح مرجی به کې نشته. مونږ ساده خبره کوو. یو روټ ته هم زمونږ روټ ته دا نه بدلون اجازت مونږ سیاسي ډلو ته ورکو او نه پدې کې څه کنفیوژن دویم شته دي.
چیرې سبا بل سباله چې کوم سیاسي ګوندونه دي کله غوي سره پدې خبره کیږي چې ګنې نیم چې دینو اخوا به واړو نیم په دفاع واړو بیا به سستو مو
مونږ جی زګه د پرېس کانفرنس وکړو. یوم دې دې پر وکړو چې د سیاسي ډلو ته وایو چې په تیر پرېس کانفرنس کې پتا شو کې اکثر ګونګیان وي نور ګونګیان توپ نه وړو. دویم دا چې دا کاریډور دی د شپږ شیونه دي. په شپږ شیونه کې کیوم نیمګړی ونو پښتونخوا ته مرزا. د دې مطلب دا دی چې ستا مفادات په پنجاب کې دي نو ته د پنجاب ډومیسایل والا کنه د پښتونونو ووټ بیا مغوړه.
خوګو کتون کې اوریدونکو تاسو د ډاکټر سید عالم صاحب خبرې واوریدي. ما سره اوس دی وخت سنا اجازه ولاړه ده کوم چې د خیبر پښتونخوا د ځوان کول نمائندګي کوي دلته. هغوی نه هم پوښتنه کوي چې کچری هم دغه پاک چاینا کوریډور په دې لار باندې راشي نو د دې سیمې ځوانانو ته به د هغې نه سونه پیدا رسي. ډېره مننه سنا. څه وایي تاسو کچری دا سړک هم په دې خپل ځای باندې جوړ شو دغه ټول پیکیج ایسه د هغې څه ورسوي ځوانانو ته به سونه پیدا رسي؟
ځوانانو ته ډېر زیاته فایده به رسي. یو خو دا خبره ده چې دلته غربت ډېر دی، دلته ان امپلایمنت دی، روزګار نشته. چې کله دا دغه راشي نو دی کې داسې ویلې کېږي چې درې اربه خلکو ته به روزګار او پیسه او په کار به ورته ملاویږي. نو هغه تاسو اندازه لګولی شئ چې زمونږ خو دلته پښتونخوا کې زیات آبادي کې وګورئ نو ځوان کول دی. او دې وخت کې یو بله خبره که د ترهګرې خبره مونږ وکړو نو ترهګرې کې هم همدا ځوان کول استعمالیږي. دکه د اوو نه اوولسو کالو پورې همدې سیزونو کې نخلي. نو زما خیال چې دلته مراکز راشي، خوشحالي به راشي، خلکو سره پیسه راشي، تعلیم اهمیت به زیات شي، خلک ته به روزګار ملو شي، او د دې غلطو خبرو نه یا د ترهګرې نه د دې سیزون نه به مازغه راواړيږي. دا خو ډېره غټه فایده ده. بله اسې هم مونږ ټول عمر د جنګونو دپاره استعمال شوي، زمونږ ځوان کول استعمال شوي دي، قرباني ورکړي شوي دي، لکه د ګازرې مولې کتر شوي. نو کوئی دې وخت کې د خوشحالۍ حق مونږ خپل غواړو، نو مونږ هیڅ بد نه کوو یا نه د چا نه د چا حق غواړو، خپل حق غواړو. او دا زمونږ د ځوان کولم حق دي، دا د دې ځای د اوسېدونکو هم حق دی.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې به نور هم مهم رپورټونه د سیمې او نړۍ په باب سره اوري. خو وخت سوی دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او د کتنه کوي مختار خلیل.
نن د امریکې په دوو مشهورو اخبارونو نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنلز کې چین کې د طالبانو او د سولې او د امن په باب له د افغانستان د عالي شورا د چارواکو ترمنځ د خفیه خبرو اترو کې دوه په حق له رپورټونه چاپ شوې دي. په دې باب له د نیویارک ټایمز د رپورت سرخط ته د طالبانو او د سولې د افغان شورا د چارواکو په چین کې خفیه خبرې اترې شوې دي. د وال سټریټ جرنل د رپورت سرخط ته د افغانستان د سولې د شورا استادی په چین کې د خفیه خبرو اترو په لړ کې طالبانو سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات د پاکستان د خفیه ادارې د ایسای په لاس امداد ممکن شوی دی. د نیویارک ټایم د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې اخبار ته د ګل په ورځ د خپلو وسیلو نه معلومه شوې ده چې د افغانستان د حکومت یو ستر چارواکي محمد معصوم ستانکزی چې په تیر زیارت د دفاع وزیر اعلان کړی شوی دی، تیره هفته د چین د مسلمانانو د اکثریتي صوبې سینګ کیانگ په صدر مقام اورمچی کې د طالبانو په خوانو سترو چارواکو سره ملاقات کړی دی چې دا شان د افغانستان د امن د بادابته خبرو اترو د پاره لار اواره کی. خاغلی ستانکزی ته د ډیری مودې نه افغان حکومت سره د طالبانو خبرو ته د کینولو کار سپارلې شوې ده. د امریکای په حکومت کې د افغان پالیسۍ نامتو دانشور بارنټ روبن ویلی دی چې دا ملاقات د چین په هلو زلو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو د مرستې ملګرتیا له سبب ممکن شوی دی. د امریکای بل نامتو اخبار وال سټریټ جرنلز په چین کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د ممکن جوړولو لپاره د شوی خفیه ملاقات په باب له خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د خبردارو کسانو وینا ده چې د افغانستان یو ډیر نامتو امن استادی تیره هفته د طالبانو په خوانو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دې ملاقاتونو سره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته د کینولو لپاره سیمه کې روان کوششونه نور ګړندي شوي دي. وال سټریټ جرنلز لیکي چې دا ملاقاتونه د سینکیانګ په ستر ښار اورومچی کې تر دوه ورځو پورې جاری وو، او په دې کې د ممکنه امن عمل د پاره په وړاندې کړی شوو شرطونو خبرې اترې وشوې. اخبار لیکي چې د افغان امن استازي او د طالبانو د پخوانو نامتو چارواکو دا ملاقاتونه په دې لحاظ سره هم ډیر اهم دي چې د دې بندوبست د پاکستان خفیه ادارې ایسای کړی وو، او دینه د پاکستان د خفیه ادارې د ایسای مقصد دا څرګندونه ده چې خفیه اداره د افغان لانجې د خبرو اترو په ذریعه غوصولو کې روغنیته ده. د دې غونډو نه د خبرو کسانو وینا ده چې د مئی په 19 او 20 تاریخونو اورومچی کې شوو خبرو اترو کې د چین سرکاري چارواکي او د ایسای نمائندگان هم ناست وو. د چین د خارجه چارو د وزارت زنانه ویانې هوا چونینګ ویلی دي چې هغه د خبرو اترو نه خبر نه ده، خو دې زیاته کړه چې چین امید لري چې افغانستان کې به ډیر زر امن او خلارې پر ځای شي او چین په دې کې یو سودمن کردار ادا کولو ته تیار دی. د پاکستان سرکاري او فوجي چارواکو په دې باب له خولې چپې ساتلې دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې په اورمچی کې شوی غونډې د افغان صدر د ډاکټر اشرف غنی پاکستان سره د خپل ملک د ترخو تعلقاتو د خوګولو لپاره د یوې میاشتې راسي د کیدونکې زبردست سفارتکارۍ نتیجه ده. افغانستان کې د امن راتلو په عمل کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی، ځکه چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د افغان طالبانو زیاتره مشران پاکستان کې پراته دي. په خبرو کې د طالبانو پخوانی ستر چارواکي ملا عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق هم ناست وو. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې طالبانو د اوړي د موسم په خپل شروع کړي جنگ کې ګرد افغانستان کې خون خرابې ته لاس اچولی دی، او په داسې مهال کې د امن او د سولې خبرې اترې یقینا چې په ډیر نازک ډګر روانې دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان د اعلی تعلیم هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې یو سل شل یونیورسټو معیار چې کړی شوی دی، خو په هغه کې د پنجاب او دغه شان د اسلام آباد او د کراچۍ یونیورسټي هغه په ټاپ باندې راغلی دی. د خیبر پښتونخوا په یونیورسټو کې چا هم د ټاپ یا د لوړې کچې پوزیشن نه دی اخیستی. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په د سړنکارانو سره خبرې هم کړې دي، یو رپورټ یې په تیار کړی دی، اورېدو ته تاسو پام راګرځو.
د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا دغه د یونیورسټیانو د درجه بندۍ فهرست د یو سل شل پوهنتونونو د تحقیق او تعلیم په اړه د معیار د جاج اغیستو وروستو خور کړی شوی. په دغه فهرست کې د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي، انسټیټیوټ آف بزنس ایډمنسټریشن یا آی بی اے، نیشنل یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي د معیار په لحاظ د ټولو غوره ګرځولي یونیورسټیانې دي. په دغه درجه بندۍ کې د طب په شعبه کې آغا خان یونیورسټي، د زراعتو په شعبه کې د پنجاب فیصل آباد زری یونیورسټي په اړومبي سر راغلی دی. دغه ډول د اسلام آباد نیشنل کالج آف آرٹس هم د فاین آرٹس په شعبه کې د ټولو معیاري اداره ګرځولې شوې. د تعلیم نومیالی ماهر پروفیسر خادم حسین وایي دغه د لوړې زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د درجه بندۍ فهرست په دې اساس جوړ کړی شوی چې کومه یونیورسټۍ کې تر څو تحقیق ترسره شوی، دویم پروفیسرانو یا د فیکلټۍ غړو تر کومې اعلی تعلیم حاصل کړی، او دریم دا چې د کوم پوهنتون د ترقی یافته هیوادونو د پوهنتونونو سره تر کومه حده د تړون لوزنامې ترسره شوي دي. پروفیسر خادم حسین زیاتوي په دغه اساس که وکتی شي نو د ریاست یا حکومتي یونیورسټیانې د ټولو وروستو پاتې دي، چې دغه خپل د هایر ایجوکیشن کمیشن او وفاقي حکومت د ذمہواریانو په اړه پوښتنې راوچتوي.
د ټولو فهرس کې سوای د آی بی اے نه چې څومره ټاپ رینکینګ یونیورسټیز دي یا د جامعات دي چې هغه پړومبي یا اول یا دویم نمبر په مختلفو شعبو کې راغلي دي، د هغې تعلق شخصي یا نجی شعبې سره دی. دې مطلب دا دی چې د ریاست یا حکومتي یا پبلک سیکټر کې چې کوم د اعلی تعلیم ادارې دي، دا یو سوال به هر حال موجود دی چې هغه کوم وجوهات دي چې پبلک سیکټر یونیورسټۍ یا سرکاري یونیورسټۍ پاکستان کې په ډېر لاندې نمبر راځي. خیبر پختونخوا کې تقریبا یو یونیورسټي په دې نه شخصي یونیورسټي، پرایویټ یونیورسټي، سرکاری یونیورسٹی پدی نمبر کے پدی فہرست کے راغلی دا.
دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دغه جائزہ فہرست چې د معیار په اساس د ټولو غوره ګرځولې ادارو په اړه دی، دا فہرست په دویم ځل خور کړی شوی. د دې نوړان دی په 2013 کال کې هم دغه ډول یو فہرست خور کړی شوی وو، خو ہائر ایجوکیشن کمیشن په وینا په هغه یو فہرست کې ځنې کمزوریاں هم موجود وې. د پېښور یونیورسٹی د سیاسیاتو د سانګې چیئرپرسن میرمن نسرین غفران په وینا چې په حکومتي پوهنتونونو کې او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په یونیورسټیانو کې پروفیسران او د فیکلټۍ غړي د تحقیق په ځای یوازې خودنې ته پریښودی شوي دي، او دغه د فنډونو کمیز د حکومت او انتظامیه لخوا دوی ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول هغه وجې دي چې د تحقیق لارې محدوده کړي دي. په دې اړه نوموړي زیاتوي،
زیات سور په ټیچینګ باندې پر ریسرچ باندې زموږ ایون سوشل ساينسز کې دې باندې موږ باندې لکه هغه انوایرمنټ موږ ته نه راکوي چې اورې دا تاسو په کلار دا ټایم دی تاسو ریسرچ وکړئ نو هغه چیز نشته ایون لکه زموږ د ایډمنسټریشن والا خلک موږ ته مدد کوي چې تاسو کار ټیچینګ سره دی رایټ نو هغه دا تاسو انډیویجوال لیول باندې دا کارونه تاسو دی تاسو خپل سیلف پروموشن باندې هغه ټاپ انوایرمنټ کې به تاسو ریسرچ دونه نشئ کولی نو هغه ټول څه فاکټر چې څو پر دین راولي دا ورک لوډ
سومو دا وړاندې دی چې د حکومت لخوا یو داسې هدایت نامه هم یونیورسيټیانو ته لیږل شوې وه چې په هغه کې لیکلي وو په پوهنتون کې دی داسې کوم تحقیقي مقاله یا مضمون باندې کار ونه کړی شي چې د ملکی مفاداتو پر ضد وي. د تعلیم ماهران وای په هیواد کې چې د وړاندې د تحقیق او تعلیم موقع کمې دي په داسې صورتحال کې پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې پکار ده د لوستونکو او تحقیقي کارکوونکو لارې بندولو په ځای د هغوی حوصلې اوچتې کړې شي او په دې اړه مؤثره ګامونه واخیستې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو د احسان محمد خان رپورټ تاسو واورئ چې په هغه کې ویل سوي دي د خیبر پښتونخوا یو هم پوهنتون د عالی زده کړو د کمیشن په هغه فهرست کې نه دی شامل چې معیاري درس پکې ورته ویل کیږي. زموږ خبریال ارشد حسین په اسلام آباد کې هم د عالی زده کړو د کمیشن کومه چې د کمیټه ده چې نمرې ورکوي پوهنتونونو ته د هغې له مشر پروفیسر قاسم جان سره یو مرکه کړې ده او یو لتون یې پوښتلی دی چې ولې د خیبر پښتونخوا پوهنتون یا پوهنتونونه په دغه فهرست کې نه دي راغلي او نه هم د بلوچستان. نور حال هم په دې مرکه کې چې پروفیسر قاسم جان ته زموږ خبریال ارشد حسین ورسره کړې ده.
پاکستان انجینئرنگ کونسل یو پروفیسر صاحب وہ بلوچستان یونیورسٹی نا ادھر تک ہائر ایجوکیشن کے مشن ایڈوائزر چکم دے آغا وہ افتخار صاحب انجینئر دے پخپلا اوغن علاوہ دا ہائر ایجوکیشن کمیشن سپورٹ اسٹاف ہو زمونگ دپارا او دې کې مونږ چې کوم دی واز زموږ په سر نو بیا کار چې مونږ دې په کرایټیریا چې مونږ دا کړ نو کرایټیریا مونږ بیا د سس کړل د هایر ایجوکیشن کمیشن نورو کسانو سره هم او ټول چې لوی لوی چې کوم دی هایر ایجوکیشن افسران دی وی پیرا شو نو هغه نه پس بیا مونږ چې کوم دی دې باندې انفارمیشن کلیکټ
کرایټیریا څه ټاکل شوی و؟
کرایټیریا جناب علي دا و چې تقریبا 41% چې کوم دی هغه دغه د پاره د ریسرچ لپاره ریسرچ دا کافی امپورټنس ورکړ شو هغه نه علاوه چې کوم دی کنه کوالټی اشورنس د ایجوکیشن کوالټی ټیچینګ سټانډرډز یونیورسيټي کې پروفیسورانو سره لوکل ډیګری نه سمرا دی فارن ډیګری نه سمرا دی پی ایچ ڈی سمرا دی په یونیورسيټي کې او سمرا سټوډنټانو د پاره یو ټیچر دی ان دی اویریج سمرا پیپر یې بار پبلش شوی دی هغه پیپر او سایټ شامل دی کوالٹی ایشورنس اسٹوڈنٹانو پارا چکم دے سب فیسلٹیز دی اور ریسرچ دغدا سیلریز کے سمرا بجٹ چکم دے دغه کی گی اور سیلری نه روا نورو کارو دے پارا سمرا بجٹ تے دا فیسکل شینو دا هم پکې شکل نه شامل و ډیر کمپریهنسیو ډاکومنټ چې کوم دے تیار کړی شو
په دغه لومبې لس یونیورسيټانو کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې چې دینو یو یونیورسيټي نه راغلي نو دی رستو سو وجوه تاسو په خیال کې دي شو امپروومنت څنګه
پکې داسې چالي چې کتا سو چکو دے کنه ټوټل لیست واخلای کنه ٹوٹل لسٹ واخلے 150 یونیورسٹی یا 400 مروے باقی کے پیخور یونیورسٹی پر چسوار لسم نمبر دا خو کتا سو چکم دے انڈیویجوال لسٹ واخلے لکا جنرل یونیورسٹی شی دی پر جنرل یونیورسٹی کے پیخور یونیورسٹی چکم دے غاپ پیزم دا کپش پگم نمبر دا جنرل یونیورسٹی چکم دی جنرل یونیورسٹی کے لکا دا دغا چکم دے دا قائد اعظم اول دا بیا غینا پس چکم دے پنجاب یونیورسٹی دا بیا اور پس چکم دے دلتا کدا دا غدا کام سیٹس دی بیا ور پسې چې کوم دی کراچۍ یونیورسيټي او زما په خیال کې هغه نه پس بیا پېښور یونیورسيټي انجینئرنگ یونیورسٹی کې زما په خیال کې زمونږ انجینئرنگ یونیورسٹی سره رنده کا په 15 نمبر دا نو سچویشن دومره خراب نه ده لکه څومره چې کو نه کان دینه بخکاری خو چې تاسو کله دا جنرال کرا ول نو بیا اگریکلچر سره اوس کمپیریزن کې اوس فیصله باد ډیر افور کولی یونیورسٹی نه کنه دا شان چې کو نه نستا نو دا یونیورسٹی چې کله مس کې راشي نو دې سره زمونږ یونیورسٹی لګي رسو راشي کا اور حال تاسو ګوره او انډیویډوال سبجیکټ کې زمونږ یونیورسٹی نشته دی د پښتونخوانه پاکستان سره د بلوچستان نه نشته دي زما ټاپ لیول کې دا خبر هم دا چې موږ چې کوم دی ایجوکیشن کې ورستلو بل څه علاج دا غي بل څه خبره کې دی په دې کې نشي باوجود ته چې زموږ کوالټي خراب نه ده ټیچینګ درته کې کای دی زموږ یونیورسيټه چې په خبر نه الکان رالو دي ار پرفورمنس شود بی بیټر دین اوریج سټوډنټس زموږ الکانو پرفورمنس بالکل خو خدا دې چې اسې کته چې جنرال وګورې نو موږ چې کوم نه کنه موږ شوبې په ایجوکیشن کې ورستو دي موږ سره چې کوم دې کنه ټیچرانو ریلیټیولی کمې دي خاص کر یونیورسيټي لیول باندې اکثر خلک چې کوم دې پنجاب یا لاهور اٹریکټ کوي اکثر خلک اسلام آباد اٹریکټ کوي اکثر خلک کراچۍ ته اٹریکټ کوي او زمونږ چې کوم جنرال سوشل انوایرنمنت دی هغه هم دومره انکریجینګ نه دی نو دا چې کوم دی دغه دا زه دا وایم چې مایوس کېدل نه دی پکار خو ارمان دی ارمان دی چې نمبر 1 یونیورسيټي کوم دی په خبر یونیورسيټي ځکه چې ازا با یونیورسيټي
ډیر مننه جی درانو سه د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو مننه جی ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
ثانک یو جی
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګې د چین د کابینې غونډه شوې او دغه وروسته یو بیان جاری کړی دی ویلي چې اوس به دوی پایلند او نورو سیمو کې د سمندري سیمو کې یوازې دا نه چې خپل سرحدونو حفاظت کوي بلکې دوی به حمله هم کوي که سم مسله ورته جوړیږي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په د وایس اف امریکا یو رپورټ وړاندې کوي
د چین جنوبی سمندر کې د لری پرتو جزیرو او د شګو او کانو ډبرو د ملکیت معاملہ د چین فلپاین ویتنام امریکا او د نورو ملکونو ترمنځ د زیاتیدونکې تاوتریخوالي سبب جوړ شوی خود داسو شواهدو ترلاسه کېدلو چې چین لانجمنو او بو کې د پوزي مرکزونو جوړولو په غرض نور ډیره علاقې را ګیروي د سره د لانجمنو زمکو معاملہ نور هم کړکېچنه شوی د چین د دفاع د وزارت ویان یانګ یوجون خبريالانو ته ویلي د په اندازه د دې مسلې د چین په جنوبی سمندر کې د خوی یا ګامونو سره هیڅ تعلق نشته خو زیاتوي چې د نورو لخوا قصدن دا معاملې لانجمنه کول هڅه
کیږي
د وی د دې یو وجه دا ده چې ځنی د چین د پوز بدنامي کوي او په سیمه کې د بے ثباتۍ لپاره قصدن د غوجرو ته هوا ورکوي یانګ زیاته کړه چې دا امکان هم نشي ردول کېدلې چې ځنی ملکونه په راتلونکو کې د ممکنه حملو لپاره یو بانه لټوي یانګ د چین د پوزي تګلارې د دفاع په حق له د کلیز رپورت جاری کول په محل نن خبريالانو سره دغه تفصیل شریکول ینګ نه خدا ښکار کړ چې د کوم ملکونو ته اشاره ده او کوم ګامونه یادوي خدا خبره معلومه ده چې د اشاره د امریکای طرف ته ده د جزیرو د آبادولو لپاره د چین د هڅو په حق له د سارنې د جازونو نه اخستل شوي عکسونه ډیر سمندري جازونه ښایي چې د ځمکو د آبادولو په کار مصروف وي د هوایي سفر د کنټرول ټاور د جازونو د الوتو لپاره ځای او د پوست سره تړلي ممکنه نور کارونه هم په نظر راځي د دفاع په حق له کریز رپورت کې چین د سمندري سرحداتو لري د خپل سمندري پوز توان سیوا کولو د تګلارې ذکر هم کړي چین پر رپورت کې وایي چې په خپل سمندري سرحداتو د زیاتو توجه رستو اوس به دوی د کلاو سمندر په تحفظ باندې هم زیاته توجه ورکوي رپورت وایي د چین هوایی پوز به د خپل سرحداتو د حفاظت سره سره اوس د دفاع او حملو دواړو لپاره ځان تیاروي کله چې د دوی پختل شول چې د دې مطلب دا دی چې چین به پوستا د خپل سرحداتو لره د جنگ توان ورکوي نو د دفاع وزارت وایند یانګ اول چې د چین عمومي پالیسۍ کې به هیڅ تبدیلی نه راولي یانګ اول چین به د پرم نه پرمختګ او د دفاعي پوز خپل تګلارې جاری ساتي یانګ زیاته کړه چین به چر هم نه غواړي چې ځان غټ طاقت ثابت کړي یا نور د ځان لاندې کړي یا پوزي پراختیا خپل کړي د خبری کانفرنس په وخت چارواکو ویل په دې وخت چین په خارج کې د پوزي اډو جوړولو هیڅ منصوبه نه لري او چې ترې اوپختل شول چې سمندري جازونه چې هوایی الوتکه هم لرلی شي جوړولو مقصد د خپل علاقو نه بهر خپل د طاقت منلو د اهمیت په حق لوسوي نو چارواکو ویل چې دا فیصله به د چین د اقتصادي ترقی او د پوز د ضرورت په بنیاد کول شي
او اوس وړاندې کوي وایداریا چې په نړیوالو سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د برما پارلیمان یو قانون منظور کړی دی د دې تر مخې د برما حکومت ته په برما کې د خاندانونو د سومروالي تر یو مقرره حد پورې د ساتلو اختیارات ورکړی شوی دی. دا نوی قانون په روانه میاشت کې منظور کړی شوی دی او د هغو څلورو قوانینو ځنې ړومبی دی چې د آبادۍ په قابو کې د ساتلو، د یو مذهب نه بل مذهب ته د اوړېدو، د مختلفو مذهبونو د منونکو خپلو کې د ودونو کولو او د یوې نه د زیاتو ښځو کولو سره تعلق لري. په آبادۍ د قابو ساتلو د قانون تر مخې د برما حکومت ته دا اختیار حاصل شوی دی چې که د زیاتې آبادۍ د لاسه د ملک په ځینو سیمو کې د ترقۍ په رفتار بد اثر غورځیږي، نو دغو سیمو کې شرعي پیدایش باندې قدغن لګولی شي. د دې قانون مرستیالان وایي چې د نوي قانون په وجه به د میندو او د دوی د زوزات په صحت غورځېدونکي مضر اثرات راکم شي، خو په قانون د عمل درآمد د طریقې په باب له خلک اندېښمن دي چې دا قانون به د بد مذهب په دې اکثریتي ملک برما کې د نورو مذهبونو د منونکو او د کم شمېره فرقو د هدف کولو دپاره استعمالولې کېدی شي. په دې لړ کې د روهینجا مسلمانانو، کاچین او د کایرن کم شمیره فرقو مثالونه ورکول کیږي، ځکه چې په دې فرقو د ډیر عمر نه په مذهبي بنیادونو زور ظلم را روان دی. امریکا برما کې په آبادۍ د قابو ساتلو لپاره د صحت د خصمانی په نوم منظور کړی شوی قانون باندې ډیره فکرمند ده. په دې قانون کې داسې دفې شته دی چې اغا د ماشومانو د پیدایش حق، د زنانو حقونه او مذهبي ازادي تالا ترغه کولی شي. امریکا په دې هم فکرمند ده چې دا قانون په ټوله برما کې د ماشومانو د پیدایش، په خانداني منصوبه بندۍ د نامناسبه عمل درآمد او د مختلف فرقو دپاره د صحت په اسانو کې د فرق ساتلو په لړ کې د یو قانوني بنیاد په توګه په ناروا ډول استعمالولې کېدی شي. امریکا د برما حکومت ته په کلکه سره وایي چې په برما کې د ټولو خلکو تحفظ، بنیادی ازادۍ او بشري حقونه یقیني کی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو